مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنه. وخت گرمی 2 بجې شوی. دا غړي ځوانانو غږ خبرونه ته ځانګړي ده. پرون د کډوالو نړیوالا ورځ وا، هم نن د ځوانانو غږ خبرونه لومبي موضوع همدغه ده چې کډوالي او ځوانان. پر دې به خبرې کوو له هغه ځوانانو سره چې کډوال شوي دي. پر دې سربیره په 2019 نړیوال کرکټ کپ باندې هم به خبرې کوو، خو تر هڅه مخکې اردو ظفر خان ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه، یو لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان سولې په موضوع سبا د پاکستان په مری کې غونډه کیږي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي د ورکشوي بلوچ ماشوم علي حیدر د موندلو هڅې کوي. او امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ترامپ په ایران د برید منظوري ورکړې وه، خو بیا وروستو ترې په شا شو. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د افغانستان سولې پر موضوع سبا د پاکستان په مری کې غونډه وشي. غونډه د پاکستان دوه څېړنیزو ادارو جوړه کړې او شاوخوا 1.5 افغان سیاستوال پکې دعوت شوي. په بلل شوو افغان سیاستوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، د سولې د شورا مشر کریم خلیلی نمونه هم شامل دي. د ګلبدین حکمتیار ویان غیرت بهیر مشال رډیو ته تایید کړی چې په غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به هم په غونډه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده چې د جون په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر وکړي. د بلوچستان حکومت وایي له ګوادره د لادرکه 15 کلن ماشوم علي حیدر د مندلو هڅې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو تیر مازیګر مشال رډیو ته وکړه. هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پوره هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به یې. د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قدیر ماما قدیر بلوچ مشال رډیو ته ویل چې علي حیدر د جون په 14مه شپې مهال له خپل کوره پورته کړل شوی. ماما قدیر وایي علي حیدر د خپل ورک پلار محمد رمضان بلوچ د مندلو لپاره فعال و. رمضان بلوچ د 2010 میلادي کال راهیسې لادرکه دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د ماشوم د مندلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلوچ ملت پال او فعالان د پاکستان پر پوز تور لګوي چې د دوی زرګونه کسان یې لادرکه کړي، خو پوز او حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د 2019 او شلم مالي کال په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند مشر شریک مشر آصف علي زرداری پر وفاقي حکومت نیوکې وکړې، خو به ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسي جوړولو کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اسد عمر ویل چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي، خو نوموړي پر خوراکي شیانو د ټیکس نه لګولو تجویز ورکړ. په سینټ کې هم اپوزیشن ګوندونو پر بجټ تنقید کړی چې حکومت د دوی نیوکې رد کړې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شاپیسل غازي نیولی دی. د غورځنګ یو غړي مصطفی مسعود بیګا مشال رډیو ته ویل غازي پرون مازیګر د ډیر اسماعیل خان د صدر تاڼې په حدودو کې پولیسو ونیو. غازي د غورځنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو د ترهګرۍ څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نوموړي د ګرفتارۍ تصدیق وکړ او زیاته کړه چې پر ضد یې وار له مخه پرچه دایره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په بنو کې د غورځنګ یو بل مخکښ غړی ندیم اسکر پرون په ضمانت خوشې کړ. د غورځنګ لسګونه غړي تیره میاشت په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښې ضد تر احتجاجونو وروسته ونیول شو چې پکې ځینې خوشي شوي دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د جنوبي وزیرستان د لیبي ځواک سرتیرو پرون پټان کې پر پولیسو د ورګډېدو ضد مظاهره کړې. دوی مشال رډیو ته ویل له تیرو لسو کلونو راهیسې نه ترقي شوي او نه تر اوسه د خدمت کاغذات لري. صوبېدار نواب خان دوتاڼۍ وایي له قانون سره سم د لیوی ځواک غړو کلونه نوکری کړې، خو اوس یې پر پولیسو ورګډ کړي نه د سپاهي په توګه یې برتی کوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکی عتیق وزیر وایي د لیوی ځواک د غړو او سرتیرو د غوښتنو تفصیل به حکومت ته ورکړي چې په اړه به وروستو فیصله وشي. د شمالي وزیرستان د شوال قبیلو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې خلکو ته د استوګنې کاغذ یا ډومیسایل ورکړي. د دوی پرون د شوال ځوانانو سازمان په بلنه په بکخیلو کې د جرګې په محل غوښ وکړ چې کې انتظامی غوښتنې پوره نکړي نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د بکخیلو یو مشر ملک مست علي خان تیر ماښام مشال لډیو ته ویل حکومت په 2000 لومړی زیږیز کال کې شوال د تحصیل درجې ته لوړ کړ خو تر اوسه اوسیدونکي خپل ډومیسایل نه لري. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط یوازې دومره وویل چې انتظامیه په دې موضوع غور کوي او نور تفصیل یې ورنه کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي بې پایلټه ډرون الوتکې نسکورولو په ځواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه خو بېګا سمدستي له دې پشا شو. ورځپاڼې ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې په دې موضوع سخت بحث وشو او په پوځي او سفارتي چارواکو هغه مهال د برید تمه لرله. ورځپاڼه وایي د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړپوړي چارواکي او د کانګرس مشران د بحث په وخت موجود ول. نیویارک ټایمز د چارواکو نمونه نه دی یاد کړی. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویل چې د بریدونو وړاندیز د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان کړی و او له هغو لارو څخه یو وو چې د انتظامی لوړپوړو چارواکو ته یې وړاندې کړی وو. په عین وخت کې ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بې پیلوټه الوتکې نسکورول تیروتنه بللې او ویلي دي چې ښایي دا د یو جنرال یا د بل چا غلطي وي. پرون ماښام د کاناډا له وزیر اعظم جسټن ټروډ سره د ملاقات په وخت ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل ډرون د نړیوالو اوبو په سر نسکور شوی. تر هغې مخکې ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پاڼه سخته لهجه خپله کړې وه او ویلي وو چې تهران د بې پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره ډېره لویه غلطي کړې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک پرون ویل چې د امریکا ډرون الوتکه یې هرمز ولایت سره نږدې ویشتلې ده. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 13 پیسې او 190 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک کلوز والے پریتے
ماتا ریسیڈنٹ اف دی ایئر ایوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگلو ورو نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغا.
تمشال زوانانو غک پرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه یو ور بیا ومني. اوردونکو پرونو د کډوالو نړیواله ورځ او همدغه مناسبت سره منګنن خپل پروګرام یو برخه داسې را جوړ کړی دی چې کډوالي او ځوانان کدغه کډوالي په هیوادونو دننه وي، کغه په افغانستان کې دننه ده او که په پاکستان کې دننه ده، او کغه دغه راز دغه ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال شوي، نو دغه کډوالۍ د ځوانانو په ژوند باندې، د هغوی په تعلیم باندې، د هغوی په روزګار باندې، د هغوی په صحت باندې څه اغیز کړی دی؟ پر همدغې به نن له ځوانانو سره خبرې کوو. موږ سره به په یورپ او همدغه راز پاکستان کې ځوانان وي، له هغوی سره به خبرې کوو. خو دا چې تاسې هم موږ سره د ټلیفون، سکایپ او فیسبوک د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل
دوویش یوولس چلرویش چلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
زوانان غږ خبرونه ته وګستئ او دا هم تاسو ته بچي د 2019 باندې لوا کرکټ کپ میچونو باندې به هم خبرې کوو. پر دغه مو مرکې کړي دي هغه به دراورو. خو تر هر څه مخکې راځو دې موضوع ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنې راپور وایي په نړۍ کې د جنګونو زورونو او تاوتریخوالي له وجې کروڑونه خلک بې کوره شوي. په ریپورټ کې د هغو خلکو ذکر شوی چې د ژوند ژغورل لپاره له سیندونو دشتو بهرونو غزنتارونو او نورو خنډونو تیریږي. رپورټ وایي خلک نه یوازې له جنګه بلکې له حکومتي زورونو بریدونو او جنسي تیری له امله هم بې کوره کیږي او کډوالیږي. نو هم پر دې خبرې کوو چې د پاکستان دننه کم خلک کډوال شوي دي. نو په هغې کې د ځوانانو په ژوند باندې د هغوی په تعلیم باندې به خبرې کوو چې هغه څومره اغېزمن شوی. بیا له هغه ځوانانو سره هم خبرې کوو چې له پاکستان افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. نو له هغوی سره به هم خبرې کوو. موږ سره به ځوانان وي لکه له برتانیا به شکر الله الدین وي چې موږ سره ژمنه کړې چې پروګرام کې به حاضرېږم. له جرمني به موږ سره ویکی رحمان وي او له پېښوره به موږ سره احسان دوړ وي. خو تر هغې مخکې یو راپور اورو. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې راپور وایي په نړۍ کې تیر کال شاوخوا 1.3 کروڑ خلک د جنګونو زورونو او نور تشدد له وجې بې کوره وو. دا شمېره چې د 2019 کال پر تله 600,000 زیاته ده په تیرو شاوخوا او یو کلونو کې د بې کوره شوو تر ټولو غټه شمېره ده. دا کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې اعلی کمشنر یې خپروي پکې د 2013 کال تر پایه د کډوال شوو پناه غوښتونکو او په هیوادونو کې دننه د بې کوره شوو کسانو شمېرې دي. په دې کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې له لسیزو راهیسې یې له خپلو کورونو بهر ژوند کړی. په دې راپور کې شام په لومړي نمبر دی چې په 2013 کال کې یې تر ټولو زیات 80,000 وګړي کډوال شوي دي. شام پسې په دویم نمبر افغانستان دی چې 80,000 خلک یې کډوال شوي دي. د راپور خپرولو پر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري اعلی کمشنر فلپو ګرانډي وویل هغه غواړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د کډوالو نور قربانه هیوادونه پر دې خبر کړي چې کډوال د روزګارونو او امنیت لپاره د خطر په توګه وړاندې کول د دې هیوادونو لپاره تاواني خبره ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلني راپور کې د هغو خلکو شمېره هم ورکړل شوې چې د خپل ژوند ژغورلو په خاطر له دریاونو دشتو سمندرونو ازغنتارونو او نورو خنډونو تیریږي. چې دارنګ د حکومتونو له زورونو ډله ییزه وژنو جنسي تیریو وسلوالو بریدونو او نور تشدد ځان بچ کړي. ګرانډي زیاتوي له بده مرغه دا وخت له نوو جنګونو نور خلک کډوال کیږي چې ورسره د کډوالو زړه شمېره نوره هم زیاتیږي او د پخوانیو کډوالو ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دغه راپور اوریدونکو ته څه وارد چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې راپور وو. دوی وایي چې په نړۍ کې شاوخوا څه باندې 1 کروڑ یعنی 1 کروڑ او 100,000 خلک هغه تیر کال کډوال چې دي هغه ریکارډ کړل شوي دي. یعنی بې کوره کې هغه هم راځي چې په هیواد دننه بې کوره شوي دي یا چې کومه د نورو هیوادونو ته تللی دي. موږ به هڅه کوو چې له برتانیا موږ سره کوم ملګری دی شکر الله الدین هغه سره هم اړیکه ټینګه کړو. هغوی موږ سره ژمنه کړې وه چې زه به حاضرېږم. خو نورو میلمنو ته راځو. موږ سره له جرمني ویکی رحمان د ټلیفون په کرخه دی. ویکی ډېر ډېر مشه راجو منگا وکی منگا کو پاکستان کے دکمی سیمی سرا تعلق لری او سرنگا تاسو کډوال شوی اول که په دې خبرې وګ چې تاسو دغه سفر څنګه وو. څو کاله مخکې تاسو کډوال شوی څنګه را روان شې د خپل سیمې نه که په لنډو ټکو کې خپل واقعا موږ ته وکړي مننه به وي.
حاجی زه چې کوم دې د پېښور يم او په 2013 کې چې کوم دی د پېښور نه لکه روان شوم کویټ ته راغلو او کویټ نه چې کوم دی بیا ایران ته او د ایران نه چې کوم دی ترکی ته ترکی پورې چې کوم دی څومره لکه زموږ سفر تقریبا 25 دین او په دې کې چې کوم دی لکه تکلیفات خو خام خلکو ته پته هم ده خو تکلیفات ډېر زیات دي چې کله ته په دغه لارو باندې راځې نو لکه فایده مزل پکې شته دی پکې در ته د خوراک نه ملاویږي تا ته پکې اوبه نه ملاویږي او لکه ډېر زیات تکلیفات دي پکې خو خیر ترکی ته چې را ورسېدو ترکی ته تقریبا 15 ورځې کې رسېدلی وو په دې کې چې کوم دی لکه موږ داسې خلک ولیدو چې په لاره کې مړه شوي پراته چې کوم دی پراتی یو بیا څوک واپس نه وړي که هغه د پاکستان یا د افغانستان وي خو ما هغه ځای کې چې په لاره باندې پراتی مونږ په خپلو سترګو باندې کتلي دي او هغې نه پس بیا 25 دی کې مونږ ترکی ته را رسېدلي وو او ترکی ته هم چې بیا راغلو ترکی کې هم دغسې لکه د کارونو چې کوم هغه حالات دي 14-15 ګنټې په تا باندې کارونه کوي او تاسو لپاره چې کوم دی هغه پیسې چې کوم دی پاکستاني
ویکی په دغه به هم بالکل په دغه به هم خبره کوم چې دلته کې بیا د کډوالو استاد سو دغه راز چې کوم نور ځوانان دي د هغه ژوند څنګه تیریږي پر دغه به هم خبره کوم کو رازو احسان دول ته احسان ک تاسو مونږ ته دا وایي چې تاسو خپل هم کډوال شوی سید وزیرستان سره تعلق لري په 2014 کې کله چې په وزیرستان کې اپریشن شروع شو د وسلوالو زده زربېزه عملیات شروع شول نو هغه وخت کې تاسو رزما خبرې شوی ونه تاسو ول چې شاوخوا یو نیم لاک یوازې زده کول کړي که ځوانان نه علاوه یوازې یو نیم لاک زده کول کړي چې د هغوی تعلیم متاثر شو نو که زمونږ اوردونکو ته یو تصویر وړاندې کړي چې څه حالت وو ځوانان په څه ډول باندې د خپلو سیمو نه د خپلو کورونو نه بې کوره شول
مهربانی مننه داسې چل دی چې د وزیرستان په تاریخ کې هغه ډېره سخترینه ورځ وه چې په کومه ورځ باندې په 15 جون باندې کال 2014 کې اعلان وشو چې بس راوځي د دې نه مخکې هم یو میاشت نیمه حالات داسې وي چې خلک ډېر زیات په تکلیف کې وي او بیا په خصوصي توګه چې کله دا چې کوم دا لړۍ شروع شوه د وتلو نو حقیقت دا دی چې هغه حالات د بیانولو نه دي لکه زه به د خپل هغه د ځان حالات په وایم چې مونږ د میرلی نه بنو ته څه یو 1.5 کیلومیټر لار ده او په دې کې څه خلکو چې دی د رښتې واجنه په د ګاډي د نموند کېدلو د واجنه داسې هم شوې دي چې څه خلک اتیا ګنټې په لاره باندې را روان دي او څوک سلوېخ ګنټې مطلب داسې ډېر کم خلک دي چې په 6 ګنټې یا په 15 ګنټو کې هغه بنو ته را رسېدلي دي په دې روډ باندې د میرلی نه د میرانشاه نه بلکې د دته خیل نه واخله تر بنو پورې ټول انسانان ښکارېدل چا به خپل زاړوکې مور په شا اغستې وه چا به پلار په رېډۍ کې را روان کړی وو چا به مریضان راخستې وي چا به خپل زنانه او چا به خپل سروې را روان کړي وي څه تصویرونه اوس هم داسې شته چې هغه وزیرستان د هغې وخت د حالاتو مکمله یو نشاندهی کوي او یو تصویر ورکوي بیا مطلب چې کله دلته خلک راغلل نو دلته بیا په سیدګی چک پوسټ باندې دلته خلکو لپاره یو قسم ته فیسیلیټیشن سنټر جوړ شوی و چې دلته به دوی ته رجسټریشن پرچې ورکولې او اوبه مو بابا ورکولې بیا خلک بنو ته راغلل په بنو کې بنو خو خپل ډیره داسې مکه ده چې الته ډیره غاڼه ګونه ده مطلب موږ چې انګریزي کې ورته ټیکلی پاپولیټډ ایریا وایو نو زمونږ چې کما سرکاري شمیرا دا دغه مطابق هو 1 لک او څه کم زیات 10 زره خاندانونه چې دي داغه په دې ورځ باندې به کور اشول خو اصل کې دا دي چې دا خو هغه رجسٹرډ چې کم د اف ڈی ایم ای سره رجسٹرډ خاندانونه او په دې نه زیات چې دي هغه غیر رجسٹرډ وینو ما مطلب دا دي چې یو 15-16 لک خلک اچانک راغلل او په بنو باندې را پریوتل نو دا سه هم شوې دي چې سخال کو ډیر شپې د ونې لاندې تیر کړي په سخته ګرمۍ کې.
بالکل احسان پدا کې به هم تاسو سره خبرې کوو. بالکل چې دغلته بیا کمنګ ځوانانو پورې محدود پاتې شو پدا کې به هم تاسو سره خبرې کوو چې ځوانانو ژوند به څومره متاثر شو د غوې زده کړې د غوې نور روزګارونه د غوې ژوند د غوې سپورتس د غوې لوبې د هر څه باندې به تاسو سره خبرې کوو. او خو موږ سره یو اوریدونکی دی فاروقي اورکزی صاحب د اورکزو نه. فاروقي صاحب ډېر ستړي مشي او څه بغل غواړي؟
سلام علیکم. سلام تاسو او مېلمانو ته سلام علیکم. بالکل لکه دا کډوال څه کله شی موږ هم کډوال شی لکه دا سره وتلو چې موږ ته گاڑی نه ملوېدلو پیدل مزل مو کړلې او ډېر زیات سخت حالات او حالات خو زیاده چې موږ کوم دکان نه و یا څو ډاک پاتې شو کورونه ډاک پاتې شو بیا موږ سره دومره همدردي وش ولا چې کوم ځکه موږ کرایا لکه مخکې په 2000 کور ملوېدل هغه موږ ته 5000 بیا نه ملوېدل.
فاروقي صاحب موږ دې پورې پاتې شو چې د ستاسو یا ستاسو چې کوم نور ملګري ځوانان دا غوي ژوند څومره متاثر شو ستاسو تعلیم ستاسو سپورت ستاسو نور کارونه
دومره زیات متاثر شو لکه تیول چې نبل تلار شي خو ته څوک پیژن هم نه کنه واغه خپل کوم کلی ماحول یا ژوندګي یا خو بل شي نو دومره زیات متاثر شو لکه یو بیا بل ته یو ناشنا کس لار شي ته لکه لیوانه خلګو لیوانه په شان ګوري نو هر شي متاثر شو لګنه
دره تو چې تاسو یا شي تاسو داسې کم ملګری په سکول کې په کالج کې په یونیورسيټي کې غډر زیات تکړه خو دغه حالات سره مخ شو غوي تعلیمونه پرې خو د لغوي نور لارو ته لاړل څنګه
نور لار ته خدا څنګه دی لاړ خو لکه داسې چې موږ کوم مرګلی و لکه غا خو تکړه و لکه یو ځنه بل ته لاړو بیا سره اوس چې موږ سره اکثر ملاقات هم نه کیږي لکه موبایل هم ځنه چې سرویس پار نه کوي او اوس چې موږ لکه غا ځنه په یو لکه کې ځنه په بل لکه کې دوه تکړه و نو هغه بیا موږ ته حال نه دی معلوم داغه بو سشي کوي کنه څوک په کوارډ پرته څه خبر کې پرته دی بالکل لکه بیا د تعلیم نه متاثر شولو
استاد سیمه کې تاسو سیمه تاسو کله کډوال شوی وي او کومه سیمه واستاسي او هغه تاسو واپس را ټول شوی استي واپس خپل سیمو ته تللی استي کنه
یو لاړو لکه مو په جنگ وشول
ها
اصول نه ترې تللی واپس سیمو شوی دی خپل نه رسنه دی اباد شوی لکه هغه کې دی لکه هغه سیمه هول د جوړ شوی کنه
سما سما ستاسو आवाज کې سستنځل ز رازما ویکیتا ویکیتا چې زما غاوري نو زمنګ اوردونکو ته لومبه دا وای چې تاسو کله د خپل کلین روته اول روته وجه سو حالات سو
ز خپل چې کوم دی په 2013 کې په یو لسم تاریخ کې کوم دی د کلین روته ومه او بس کله راوته مونو ما خپل ډیکام کول سبق می ویلو خو چونکه سهال د کې حالات صدا غسیری چې لکه سبقونه اون وای نو بیا چې کوم دی نو کریا نه ملایويږي او کملوم شي نو بیا مطلب ا کسې نه کنه چې انسان هغه خپل جون په خطرې کې سره تیر کی او بیا مونږ دلته کې یورپ کې کتل لکان چې راغلی دلته کې او دغه تصویران او دغه فیسبوک باندې هغه ویډیوګان هم کتلی کنه نو زمونږ دا غزینا زیات شوق چې کوم دی دلته یورپ سره وو په دې وجه چې کوم دی راغلم موږ چې یار مونږ هم ګورو دا خوندونه دا مزي او دا
یورپ هغه مزي وسته کنه هغه خوندونه وسته کنه چې کوم سختونه تاسو ته شوې دلته کې ها
حقیقت حقیقت دغه دی کنه چې لکه هغه خوندونه او مزي لکه زمونږ د پاکستان او افغانستان نه ډیر خلک راځي کنه او دنیا پیسې لګي په لارو باندې څوک هوایی راځي څوک زمینی راځي خو لکه په سلو کې چې کوم دی 80% ځوانان چې کوم دی دلته راشي او ناغه مزي ورته ملایويږي چې په کومو هغه سوچ باندې راغلي کوم هغه فکر باندې راغلي دا دلته راشي سلو کې 80% چې کوم دی غریبانان دلته کې بیا زمونږ په شان دي ټول چې کوم دی بس مشکلات ورته ډیر وي په لنډه دا چې ذلیل کېږي غریبانان په شوي آل دغه خد د عزت د حیا جون تیر کړي خپ دغه سره جون تیر کړي خو چې دلته راشي دلته کې بیا نه عزت شته نه حیا شته دي او ډیر هغه تکلیفات چې کوم دی 80% ځوانان بداسي چې هغه تاغه خپل هغه منزل ملو شي خو هغه دې په یو قسمت باندې
دا به هم را توایو به چې دلته کې بیا دغه راز کم ځوانان راشي په لارو غو تاسو بیان کړي په لارو به دوی دومره سخت سره مخ شي ځنی په کې مړ شي او د کې بیا داسې ځوانان هم ویل کسان چې تاسو تاسو خلک کې زده کړي روان وي په پیښور کې په خپل سیمه کې او دغه باوجود تاسو راوته نو دغه ځوانان ته هم تاسو پیغام ورکوي چې آیا په لار به څومره ستونزې دي دلته کې به څه مسلې دي په یورپ کې خو احسان تاسو راځم احسان کا دا زمنګ اوردونکو ته وایي چې ویکی کومه خبره وکړم، هغه خو مجبوری نه و، هغه وایي چې دومره غټه مجبوری نه و او هغه خپل سیمه نه راوتل. خو تاسو چې کوم ذکر وکړو چې د وزیرستان ځوانان هغه خو مجبوری ول ته کې جنگ جوړ شو او خلک کډوال شول، شو خو لس لکه خلک کډوال شوی چې څنګه تاسو ته وختي هم ما ویل اوردونکو چې احسان ویلو چې دوی کوم تحقیق کړو نو شاوخوا یو نیم لاکھ هغه کې زده کوونکي وو. نو بیا دغه زده کوونکي دغه ځوانان د هغوی ژوند څنګه تیر شو په دې تیرو پنځو کالو کې احسان کدا زموږ اوردونکو ته وایي؟
بالکل داسې دا چې په دې وخت کې چې مونږ کله دا تحقیق کړی و، دا ریسرچ مې کړی و، دا خو مونږ خصوصي توګه د تعلیم په میدان کې کړی و. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې قبایلي علاقه یا چې مونږ مخکې ورته فاټا ویل، دا په ټوله دنیا کې هغه علاقه دا چې په دې کې د پنځه ویشت نه تر پنځه کم څلوېښتو کالو پورې، نه د پنځه لسو نه تر پنځه کم څلوېښتو کالو پورې د ځوانانو تعداد په ټوله دنیا کې زیات دی. او د بده مرغه دلته د حکومت سره د ځوانانو دپاره څه خصوصي پروګرام نشته. نو دا خلک چې کوم د کډوالۍ د وجې نه د دوی تعلیم چې کوم د ضایع شو یا د دوی مستقبل ضایع شو، صرف د وخت کې نه، مونږ د کال 2002 دریم نه را په دیخوا چې دي زمونږ د علاقې تعلیمي چې کومه ترقی ده دا بالکل په ټپه ولاړه ده. او دا زه تش خبره نه کوم، هلته په ګراوند باندې چې کوم حالات دي هغه هم هر څوک کتلی شي. زمونږ د خلکو د تعلیم چې کم شاوکو بیا په خصوصي توګه زمونږ چې کم په خواندې دي هغه چې کومې تعلیمي حالې زالې روانه کړګې وې هغه بیا د کډوالۍ سره بالکل په ټپه ودرېد، ځکه چې زمونږ یو مخصوص کلتور دی او یو مخصوص رواج دی. نو دلته چې دي خا دا ځوانان چې کم راغلل، تاسو ته په مخکې پروګرام کې هم ما دا خبره کړې وه چې زمونږ خلک غریب دي او اکثره چې دي حکومت خدا اعلان کړو چې په نږدې سکولونو کې به دا خلک اکوموډیټ شي او دا خلکو ته به بغیر د سرټیفیکیټ نه داخله ورکوي، خو هغه ترش اعلان وو. اوس هم ډېر په دې یو لاک یو نیم لاک ځوانانو کې به ما خیال دی چې لس زره ځوانان هم داسې نه وي چې هغې خپل تعلیمونه جاری ساتلي وي. صرف هغه خلک په تعلیمونو باندې لګیا وي چې چرته د چا په پېښور کې، په ډېر اسماعیل خان کې، په اسلام آباد کې، په لاهور کې داخلی وي. دا نور چې څومره ځوانان وي، زمونږ چې کوم ځوان کول دی یا خو په دې وخت کې خلکو ځان ته رکشې واغستې، ځکه چې دلته خلکو ته د ژوند بنیادي مسالې وي، خلکو ته د روزګار مسالې وي، د خلکو روزګار ته تاسو ته به یوه دا خبره هم وکړم چې صرف د میرلی بازار چې د میرانشاه په نسبت ډېر وړوکی بازار دی، په دې کې پنځه کم څلوېښت زره خلک چې دي دا په روزګار وي. نو د دې خلکو د روزګار خزریا ختم شوله او دلته چې بیا بنو ته راغلل، نو دلته دوی ځان ته مختلف روزګارونه پیدا کړل. خو زمونږ اکثره ځوانان چې کم د تعلیم نه پاتې شي یا په دې وخت کې پاتې شول یا اوس هم چې کم پاتې کېږي، اغا بیا زی خلیج ته زی، سعودی عرب ته زی، اماراتو ته زی. نو هلته بیا اکثر زمونږ چې کم ځوانان دي هغه بیا ډرایوري کوي او یا چرته په سلو کې په زرو کې یو نیم چې چا سره ټیکنیکل تعلیم وي، او مطلب هلته څه هنر وي، روزګار وي ور سره، نو بیا هلته دوی په څه نه څه ښه ځای باندې. اکثر زمونږ خلک چې دي دا لاټري په سعودی عرب کې او په دوبۍ کې. زمونږ چې څومره ځوانان دي دا چې دي دا په دې طریقه، او اوس اکثر ځوانان که تاسو راغلی وزیرستان کې مې وکتل، نو بس د دیوالونو سیوري ته به ناست وي، فارغه دي، اس قسم ته کار روزګار نه کوي. دا به شکه چې دا خلابه وي په کالج کې، په یونیورسټي کې، خو سبق هلته نشته، هلته په ګراوند باندې تعلیمي ادارې چې دي هغه خوان نشته. نو خلک مونږ ځوان صرف امتحان د پاره ورځي او ډیګري راخلي، خو تعلیم یافته ځوانان زمونږ سره بعد امر غډیر کام پیدا کیږي په دې ورځو کې.
سم ډیر ځات مننه تاسو دوه ملمنو سره نوري هم خبرې کو او وګ بحث کو چې ل برتانیا مونږ سره شکر الله الدین هم د ټلیفون پکر خراشي. او خو اوردونکو که تاسو خو خو یو د ملمنو په خو خبرې نو دلته به یو سندره وورو خبرونه تبیا راځو.
لزم چرتا کډه می واغست لزم چرتا کدا غمون می شکم چرتا کدا غمون می شکم چرتا هو کډه می واغست لزم چرتا کډه می واغست لزم چرتا کدا غمون می شکم چرتا کدا غمون می شکم چرتا چرتا داسی زیب پریوزما پریوزما زم چرتا داسی زیب پریوزما زم چرتا داسی زیب پریوزما چرا سرن وستا غم چرتا او چرا سرن وستا غم چرتا کدا غمون می شکم چرتا کدا غمون می شکم چرتا
د مشال ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ استي اوریدونکو زم ستاسو کوربا اسره لمومند پر دې خبرې روانې دي چې پرون د کډوالو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنی راپور وایي چې پروس کال په 2013 کې د کډوال شوو بلکې د بیکوره شوو شمیره هغه څه باندې 1 کروڑ یعنی 1.3 کروڑ وه. نو نن منګه پر دې په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو چې دغه کډوالۍ د ځوانانو په ژوند باندې څومره اغیز غورځولې دی. موږ سره له جرمني وکی رحمان د ټلیفون په کرخه ده چې خپله له خبر پښتونخوا تللی دی جرمني ته شاوخوا 15 کاله مخکې. همدغه راز موږ سره له پېښور اسانډول د ټلیفون په کرخه ده. اسانډول چې په خپله باندې په 2014 کال کې له وزیرستانه کډوال شوی دی او دغه راز لیکوال هم دی او تحقیق کوونکی هم دی. په ځانګړې توګه د وزیرستان د کوم پوځي عملیات هلته کې شوي دي د هغې د وجې نه چې تعلیم څومره متاثره شوی په هغې باندې دوی تحقیق هم کړی دی. او موږ سره په برتانیا کې کوم د لیبر پارټۍ د امن سفیر دی او د اروپا د ځوانانو په پارلمان کې د برتانیا استازی دی شکرالله الدین. هغوی هم موږ سره له برتانیا د ټلیفون په کرخه راغلي دي. او اوریدونکو تاسو دا هم وایم چې شکرالله الدین چې دا وخت یې شاوخوا عمر 21 کاله دی، دوی د 14 کالو وو چې د افغانستان له جلال آباده کډوال شوي وو تللي وو له جلال آباده دوی تللي وو همدغه راز په غیر قانوني لارو باندې برتانیا ته راغلي. له دوی سره خبرې کوو. شکرالله الدین ډېر ډېر سلام شي.
مننه مومن صاحب تاسو ته مسي او ملمنو ته هم خراغلاس وایم او ورېدونکو ته هم
ډېر زیات مننه تاسو نه او د نورو ملمنو نه هم ډېر زیات مننه چې موږ صدا وخت ټلیفون پکړ خدي. شکر الله تاسو سره زو تاسو سره مخکې هم زمونږه خبرې شوې دي، خو په لاندو ټکو کې خپل دغه ژوند زمونږ اردوونکو ته بیان کړئ. څنګه تاسو له 14 کالو په عمر کې وای د خپل سیمې نه را روان شوی د غزې ته را ورسېدی او تر دې وخته پورې که څه هم دغه ډېره اوږده واقعا ده خبرې دي اوږدې خبرې دي، خو په لاندو ټکو کې زمونږ اردوونکو ته وای مننه به وي ډېره زیاته.
سمه ده. زه خو زما عمر شاوخوا 14 کاله وو چې په افغانستان کې خو امنیتي اوضاع ښه نه وه. بیا موږ پېښور کې اوسېدلو، بیا پېښور کې څه وخت ولو نو بعد هغه نه ستونزې مشکلات زیات شو، نو بیا دا پرېکړه ما وکړله چې باید اروپا طرف ته راسم. نو په دې غیر قانوني لار راغلم. شاوخوا څلور میاشتې ولګېدلې، څلور میاشتې کې چې برېټانیا ته راورسېدلم ډېر سخت مو وګاللې لکه نور کډوالو غوندې چې خپل هېوادونه پرېږدي او د خوارجي بدل ته چې راورسېدم دلته هم سخته وه. عمر مې کم و، پر ژبه یې نه پوهېدلم، او بل په ټولنه کې مدغم کېدل هم اسانه نه و. بل یو چې یو نوی عمل ته راځي طبیعي ده چې یو نوی خلک ګوري، نوی کلتور ګوري، نوی عنعنات ګوري، نوی ژبې ګوري، دا هم راته ډېر ستونزمن و. او بیا دلته کورنۍ دې نه دي، کورنۍ ته دې ورکې عمر دې کم وي چې هغه حتی ژبه ته نه پوهېږي، ورسره ستونزې ګالي، یا که کومه پوښتنه کوي، یا که کوم مشکل لري مجبور چې ترجمان ته زنګ ووهي. نو دا هم ډېره سخته وه. خو په وخت تېرېدو سره چې کالج ته لاړلم، مکتب ته یو څه وخت لاړلم ډېر نه، او دلته بیا هم بعضې مشکلات وو. د کورنۍ چار وزارت چې دې هغه هم آفیس شو، هغه زموږ دوسیې نه منلې کډوالۍ چې نه صحیح ستا عمر من عمر مو وړوکی دی، خو ستاسو دوسیه دا واقعي نه ده، د خطر موږ سره هغه وخت اسناد شواهد نه وو چې موږ ورته په اثبات رسولو چې زموږ خبرې واقعي دي. خو هغه هم هغه بېل مشکلو هغه نه هم ځورېدلو، داسې یو حالت کې انسان چې بیخي شاک کې چې څه وکړي، خو دومره سخت زرالمه دې ملته بیا دوی زما دوسیه نه مني. خو وخت تېرېدو سره چې دوی زما دوسیه ومنله، او بعد هغه نه بیا کالج ته لاړلم، یو کال کالج کې وم، بیا مې بعضي اورګنایزیشن سره فعالیتونه شروع کړل د کډوالو برخه کې، د خطر زه په خپل ډېر ځورېدلم، ما غوښتل چې د خپل تجربه او د خپل مهارت نور سره شریک مو پرېږدم چې نور کډوال وځورېږي، په ځانګړي توګه افغانان او پښتانه مالی چې دوی ونه ځورېږي، دوی سره باید مرسته وکړم. هغوی سره مې باید د کډوالو حقوقو لپاره مبارزه شروع کړله. د همداسې مې د لیبر ګوند سیاسي ګوند چې دلته کارګر ورته وي، هغوی سره یو ځای سولم، فعالیتونه مې شروع کړل. بیا هغوی د ځوانانو بعضې مسؤلیتونه را په برخه کړل، لکه د ځوانانو سفیر او دلته د سی ایل پی یو برخه ده، د هغې د چیرې کړلم، او همداسې بیا د یوټریټش د هغوی سره مې فعالیتونه شروع کړل چې هغوی بیا بالاخره اروپا کې د ځوانانو پارلمان کې سفیر په توګه وټاکللم، او همدغسې بیا دوه درې کاله هغوی سره مې کار کاو، او هم خپل کالج ته تللم، بیا کالج نه بعد پوهنتون ته لاړم یونیورسټي ته. یونیورسټي کې مې درې کاله پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن ولوستل، او هغه نه بعد چې بیا خلاص شولم بیا سکالرشپ مې واخیست آکسفورډ یونیورسټي کې، چېرته چې همدا اوس خپل ماستر ډیګري کوم په ګلوبل ګورننس اینڈ ډیپلوماسي کې، او په عین حال کې بهرنی چارو وزارت کې د برېټانیا او سبلا موخه لاسته راغله په پالیسی جوړونه او په څېړنې برخه کې کار کوم. نو دا ټول هغه څه چې هم مشکلات مو وګالل، او
شکر الله دې تمنګ ویل شو چې هغه سکسسفل ستوري چې کومه ده د کډوالۍ، مطلب تاسو د کم ځنه شروع کړې و کم د تر ورسېدی، هم دغه موضوع باندې باید د نورو ملګرو سره هم خبر کو. احسان موږ سره ټلیفون پکر خده، ویکی رحمان هم د ټلیفون پکر خده، چې آیا کوم مسلو نه تر اتیر شې، نو باید هغه په نتیجه کې چې بیا هم تسل لا سره وړي، مخکې هم زما تاسو سره خبر شې کستا سیاسي، نو تاسو ویلو چې ځوانان کډوال شي خو هغه بیا دلته کې د لګو لګو پیسو د پاره هغه خپل تعلیمونو ته دوام ورنکي. هم پر دغه به نوري خبرې کوو. موږ سره حبیب مسافر د ټلیفون په کرخه سعودین راغلی. حبیب صاحب ډېر سړي مشه او څه ویل غواړي؟
قربان اسلام محمد صاحب، تاسو ته د مشال دی قدرمنو او همکارانو ته اوریدونکو ته، خصوصا د ځوانانو ته په ټوله پښتنه مینه خراغلاس ته سلامونه. زه ویاړم په تاسو او په مشال ریډو چې ځوانانو ته مو یو موقع ورکړی ده، او د دې غږ تر نړۍ رسوي، بلکې تر نورو دغه ځوانانو رسوي چې کوم پښتانه ځوانان دي. دا زم خپلې پښتنې ته مومن صاحب، که چېرته موږ وګورو، زه د ګران جرمني کې چې دا، او بیا خصوصا د وړ صاحب دیم نظر پی ورکې، او لندن نه هم چې کوم زمونږ ځوان ده، زه دغلته موږ خو ماجر شو، موږ خو دغلته خپل وطن یا خپل کلی پریښود، نورو دغلته په پاکستان کې ثبوت لاړو، پنجاب ته دغته رابطه، او د افغانستان نه هم داسې وویشل شو چې پنجاب ته راغله خلک د دوی، او بیا چې دغه باری وادو ته لاړ، لکه لندن، امریکا، جرمنی، د دوی په هغه کلتور باندې، د دوی په ژبه باندې، د دوی په هغه رسم رواج باندې، دغې
بدامنی څومره ارغیزه وکړه او څومره مونږ خپل کلتور او خپل رواج لاسته ورکړو. قربان دغه ټولو ته مخکې کدا زما پوښتنه ده. ډیره مننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه دول صاحب. دغه پوښتنه خو به دا نور ملګری هم ځوابوي او زر اعظم دی تا ستاسو نه زما دا پوښتنه ده. تاسو د شکرالله الدین دغه خبرې واورېدلې څه ګوري د وزیرستان چې دغه کم ځوانان دي دوی کولی شي چې په کډوالۍ کې همدغه راز خپلو تعلیمونو ته خپل روزګارونو ته یو دوام ورکړي او دغه یو قسم له دغه یو مثبت اړخ چې کوم دی هغه که تاسو بیان کړئ مننه به وي. دغه جنگونو دغه هر څه
بالکل د کډوالۍ صرف منفي اغیز نه دی زمونږ په ژوند باندې غورځولی بلکې څه مثبت خبره هم زمونږ په ځوانانو کې راغلی دی چې پغه کې پټولونه اول داد چې زمونږ چې کم هغه خلک چې پټول عمر کې د وزیرستان نه بهر نوی راوتلی یا د قبایلی سیمه کې مونږ په مجموعي توګه خبره وکړو نو هغه خلک چې کله راغلل دلته د پاکستان چې کم سیټل ایریاز دي دلته پېښور ته لاهور ته کراچۍ ته مطلب پټول ملک خواره و رسول نو دوی یو ځان ته دنیا وکتل د قبایل خو چې کم خپل ژوند وو هغه په قبایلی علاقې کې هغه دا څه و لکه د یو د کلتور د تهذیبی د یو د ری د نن ژوند وو التبا مونږ کزوان وو کزور به وو کنر وو کخزا وو د یو د ری د نن به ژوند کولو خو دلته چې راغلل نو دلته دوی دا خبره په حقیقت کې محسوسه کړه چې یاره دلته خو تعلیم ډیر زیات ضروری دی. دا خو مونږ لپاره تعلیم چې دی دا ضروری دی ضروری نه بلکې ډیر ضروری دی. نو دلته خلکو دا وکړل ډیر خلک داسې دي چې د ډیر غربت او د ډیر نستۍ په باوجود خلکو خپل بچی چې دی په خخه تعلیمي ادارو کې داخل کړل او شکر دی خاصه یو مثبت خبره دا هم وا چې حکومت سکالرشپ ورکړه دلته یونیورسيانو کې په کالجونو کې ورستو بیا یونیورسيټي ډېرې یونیورسيټي داسې وي چې هغه بیا چې کم کډوال طالب علمان وي هغه بیا تنگول او فیسونه غوښتل ورنه په مینس کې بیا خلکو ته لګ مسلې هم راغله. خو په دې وخت کې زمونږ په ځوان چې کم کول دې په دې کې شکر دې چې دا شعور راغله وو چې زما د خلاصون او زما د کامیابی واحد لار چې دا اغا تعلیم ده او د دې تعلیم د وجنه اوس کوګور مونږ قبایلی ځوانان تش اغا ځوانان نه دي چې اغا په پزمکو کې صرف مهنت مشقت کوو یا بلاړل په بهر ملکونو کې به مزدوري کولا. زمونږ ځوان چې دی اغا اوس ډیر بشوره شوه دی او د دوی د ځوانانو د شعور د وجنه په قبایلی سیمو کې یوازان ته سیول سوسایټي په وجود کې راغلې ده او دا صرف دا وجه ده چې مونږ خلک راووتل دنیا وکتل او لکه څنګه چې د شکرالله الدین ورور خبره کوي چې دای دلته نو راغله نو په نن سبا چې کم په پوزیشن باندې ده په کم پوسټ باندې ده په دې بنوا دا زمونږ خلک هم چې کله بهر راغلل نو دلته دنیا وکتل او خپل چې کوم تعلیمي حاله زاله وي دا ټیک ته چې ډېر خلک تعلیم نه پاتې شول خدا هم دا چې سزوانان داسه هم دي چې هغه ډېر په ډیټرمینیشن او په ډېر کمیټمنټ سره خپل تعلیم جاری وساتل او نن شکر دی پخه خزایونو دي.
هم دا موضوع کې پاتې کیږي. لودین صاحب استاد دغه غږ به یو شمیر ځوانان نوري په دې فیسبوک باندې هم ډېر ملګرو سرګندونی کړی دي. ګولواحد شیرانی دغه راز عبدالرحمن باجوړی داسې فکرمن دوړ ډیرو ملګرو دغه پښتني کړی دي چې ځوانانو ته باید څه پکار دي کغه کډوالۍ ژوند کې وي خو یوردون کې د دوی ته ورزو سړی مشي څو خبر کوي.
مالک قطب خان خبرې کوم شمالي وزیرستان نامومن صاحب
سړی مشي څه بول غواړي قطب خان صاحب؟
بس خو زه خدا سوان چې خو ما خو دوه بچو هغه خو تعلیم نه خونه محروم شوم لکه چې یو عرب ته لاړو او یو مطلب دا چې دلته کاروبار کې و هغه یو دی نه هم کې هغه بنو کې سبق وایي او رشنې مونږ ته را کولو احسان دی هغه مونږ باندې پروسه کال نه بند کړی دی او احسان ته زه ورغلی وم ما دوه درې وارې ما خبرې هم ورسره شوي دي بیا څه پرچې مرچې ما ته وښیلې هم هم ورته وکړې پولیټیکلی نه دغه نام هم کلیئر کړه هغه دوی آرډر نه پرې کوي.
ستاسو بچو ولې تعلیمونه پرېښودل؟
او دا غو پیسې خرچه مخم نه لیدا کنه ملکه سکول کې داخله او دا یو خرچه تلل او راتګ مونږ هم متاثرین یو بانو کې یو کنه
سم دغه راز په فکرمند ډول هم په فیسبوک باندې لیکي چې د شمالي وزیرستان نه مونږه کله به کور شو سخت ګرمي و روزه و دغه راز وي مونږ سره ماشومان وو زنانه وو د یو قیامت غوندې حالات وو چې کله مونږه دغه کډوالي کوله او په کډوالي مجبور شو 2014 کې چې کله ضربه زب عملیات وو بالکل په دغه باندې مونږه د ملګرو سره خبرې وکړلې خو که مونږه دغه کډوالي مثبت اړخ باندې مونږه دا وخت خبرې کوو چې شکر الله الدین تاسو څه وایئ چې کم ځوانان دا وخت ستاسو غږ غوري هغه کډوال دي هغوی ته څه وایئ چې هغوی کوم لار خپله کی
لومبای خدا دا تبیر چې په انسان باندې ماحول ډیر تاثیرات لري که هغه منفی وي او یا کوم مثبت وي او انسان چې په کم عمر کې او هڅونه ورته نه تشویق ورته نه معلومات ورته نه او دا غته دی یو ځای نه بل ځای ته بې ځای شي همیشه هغه انسان مجبور کی چې منفی خبرې او منفی فکرونه ډیر زیات وي نو دې ځوانانو ته په کار دا ده که د وزیرستان نه کډوال کیږي د پاکستان بلې سیمې ته یا افغانستان ته یا اروپا ته راځي هر چیرته چې ځي باید دا ځوان همیشه دا فکر ورسره وي چې زه د داسې یو هیواد یم زه د داسې یوې پښتنې خاورې یم چې د کلونو او د ډیکیز نه رادېخوا جنګونه دي پکې او ناامیده او نړیوال ټول هغه پروژې دلته امپلیمنټ کیږي د دې د مخنیوي لپاره باید زه د یو انسان یا زه د یو پښتون په حیث باندې څه وکړم دوی باید همدا فکر وي چې اروپا ته هم راځي چې د شته اپورچونیټیز یا د شته فرصتونو نه ګټه پورته کړي په ټوله کې اروپا کې به فرصتونه ډېر زیات دي څنګه وشي کړله چې لومړی هغه ژبه زده کړي چې هر چېرته یې چې هغه ژبه زده کړي بیا څنګه وشي کړله چې کالج ته لاړ شي بیا کالج ته لاړ شي بیا کوښښ دا وکړي چې آیا په راتلونکي کې زه بیرته هیواد ته لاړ شم باید زه په کومه برخه کې د خدمت مزدار وګرځم د هماغه مطابق باید ځانته یو پلان جوړ کړي بیا د پوهنتون ته لاړ شي بیا کله چې دا پوهنتون یا یونیورسټي ته ورسیږي هلته نو بیا د انسان مازغه بیخي خلاصیږي بیا پوهیږي چې دنیا کوم طرف ته روانه ده او زه باید څه وکړم بیخي لکه داسې شي لکه یو بند باکس نه چې خلاص شي هلته نو چې بیا پوهنتون بیا هغه انسان نو ډېر بیا هغه کامیابه انسان وي بیا هغه هېڅکله لارې ورته نه بندېږي بیا همیشه ټول لارې ورته معلوم وي او کولی شي په اسانۍ سره هم ځان ته کار پیدا کړي هم یو موافق انسان اوسي او هم کولی شي چې نړیوالو ادارو سره لارې پیدا کړي او هغوی سره کار وکړي بیرته هغه خپل یا پاکستان یا افغانستان ته لاړ شي او یا هم په همدي اروپا کې پاتې شي او یا هم هغه وزیرستان کې خلکو په ژوند کې مثبت رول ولوبوي نو مهم ټول دا ده چې باید مثبت فکر ولري سره د جنگونو او مهم دار چې باید اقدام وکړي او شاوخوا وګوري چې کوم فرصتونه موجود دي فرصتونه نه ګټه پورته کړي او که فرصتونه نه وي متاسفانه له بده مرغه نو بیا یوازینې لار همدا وي چې خپله باید هماغه هلته د ځوانانو سره مبارزه وکړي او کوم ستونزې چې لري د هغې مطابق دې ودرېږي
سم الودین صاحب وختي حبیب مسافر ټلیفون کړو که دغه پښتنه هم لنډه ټوکه کې ځواب کړي چې دغلته کې ستاسو په کلتور باندې ستاسو په مذهب باندې څه اثرات پرېوتي کنه
خپل لندن خو داسې د لندن دسده چې برتانیا خپله یو ډایورس ده کنه داسې ملټي کلچر ده نو یعنې د هرې ژبې د هر هیواد خلک د هر نژاد خلک دلته راغلي دي او بیا پښتانه چې دي یا د افغانان دلته بیا ډېر زیات دي دا سم د لندن اوس شوی ده لکه پېښور دلته زموږ په کلتور په ژبې په دې باندې هېڅ کوم تاثیرات نه دي راغورځېدلي کوم پښتو چې زه اوس غږېږم زه چې کله په افغانستان کې هم زه نه شم غږېدلی کوم پښتو چې زه اوس لیکم زه چې په افغانستان کې هم د پښتو مه نه شي لیکلی همدلته ما زده که همدلته خلکو سره کېناستم خلکو سره راکړې ورک یعنی سوشلایزنګ هم وکړو ورسره کېناستلو او زما په یو شخصا زما یا د نور افغانانو په کلتور باندې هېڅ کوم تاثیر نه دی غورځولی تر خاطر چې په ټولنه کې اوسېږي چې خپلو خلکو سره نږدې هېڅ کوم تاثیر در باندې نه غورځېږي اوس خو په اروپا کې په هر هېواد ته چې لاړ شي افغانان ډېر زیات دي په دا تېر اخره کې بعضې اروپایي ملکونو ته لاړل ما د کډوال لپاره ما کمپاین په لاره تول او د نږدې نه مې دل مشکلات ستونزې مې اورېدلې وې همدلته برېتانیا ته راوړل نو زه چې هر ملک ته به تلل ما په فیسبوک لیکي چې زه دغه درالم نو ډېرو خلکو به هرکلی کوي او خپلو پښتنو مو نو هلته چې ما هغوی سره لیدل د هغوی په کلتور او د هغوی په ژبه او د هغوی په خوی بوی هېڅ تاثیر نه و کړی هلته خپله هم هغه افغاني غونډې کولې سره به ناستو مجلسونه بانډارونه به یې کول نو اوس هغومره تاثیرات نه غورځېږي پخوا
شل کاله مخکې چې راتله به دلته به نه به افغانانو نه به خپل کلتور سره بلد وي تاثیرات به یې کوو. دلته اوس په خپله په رسمي چوکاټ کې په خپله په سیستم کې هم دوی د کلتور په برخه کې دا شیونه ځای په ځای کړي دي چې کلتوري ورځې لمانځي
ډېره زیاته مننه ستاسې دواړو قدرمنو میلمنو نه چې موږ ته قیمتي وخت راکړو. یو جهان مننه ستاسې نه خو وختونه تاسو ته الله پامان. اوردونکو زه تاسو ته چې موږ سره له جرمني ویکی رحمان د ټلیفون په کرخه وو خو دغوی د ټلیفون کرخه وختي کته شوې ده. موږ په وار وار هڅه وکړه چې دغو سره بیا اړیکه ټینګه کړو خو بریالي نه شو. دا موږ سره له برتانیا شکر الله لودین چې ډېر په مشوموالي کډوال شوی او دا وخت په اکسپورت پوهنتون کې زده کړې کوي. دغه راز ساندول چې په 2014 کې له خپلې سیمې کډوال شوی خو هلته کې په تعلیم باندې تحقیق کوي لیک هم کوي او دغه راز دوی د خبرو نچول دغه وکړو پرس کا ځوانان کډوال شي نو اول خو د کډوالۍ ډېر منفي اغیز وي. یو شمېر زده کوونکي یو شمېر ځوانان د سختو لارو تیریږي له مرګونو سره هم مخ کېدی شي او دغه راز له تعلیم هم بې برخې شي. خو بیا داسې ځوانان چې هغه اوس یو ځای ته رسېدلي دي نو هغوی کولی شي چې له دغه سیمو د کوم وسایل چې دوی ته موجود دي د هغې مثبته ګټه واخلي او دغه کوم منفي تاثیر چې دی هغه پر ځان پرېنږدي. اوریدونکو د کډوالو نړیواله ورځ وه پرون هم دغه موضوع سره تړلې موضوع و. نن زموږ په ځوانانو غږ خبرونه کې چې دغه کډوالۍ په ځوانانو باندې څه اغیز کړی په دغه تاسې زموږ دغه برخه واورېدله. وزو د سپورټس نړۍ ته
تاسو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ. اسمو اسرار علی مومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
د کرکټ یو ورځنی میچ نړیوال کپ وشتم میچ د برتانیا په لیډز کې د سریلانکا او انګلستان ترمنځ روان دی. سریلانکا په 4.2 اورونو کې 15 رنز کړي دي او 2 لوبغاړي آؤٹ دي. سریلانکا لومبی ټاس وګټو او همدغه راز لومبی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. اوریدونکو پرون د ټورنمنټ په شپږویشتم میچ کې آسټرالیا بنگلادیش ته په 8.5 رنزونو ماتې ورکړه. حمله دې سره آسټرالیا د 10 پوائنټونو سره د پوائنټونو په میز په لومبی، نیوزیلند په 9 پوائنټونو سره په دویم، انګلستان په 8 پوائنټونو سره په دریم او هند له 9 پوائنټونو سره په څلورم نمبر دي. په دې ټورنمنټ کې چې د کومو څلورو لوبډلو زیات پوائنټونه وي نو هغه به سیمی فاینل ته ځي او له هغو به دوه فاینل یا پای لوبې ته ځي او فاینل میچ به د جولای په 14 کېږي. د پوائنټونو په میز افغانستان په آخري لسم او پاکستان په نهم نمبر دي. دا چې په 2019 نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو کارکردګي ولې خرابه ده پر دې مې د پاکستان لوبډلې پخوانی لوبغاړي عمر ګل او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان سره مرکې کړي. نو راځي چې وړومبی کبیر خان ته غوږ شو. کبیر خان وایي چې افغان لوبډله کې زیاتره لوبغاړي زاړه دي او د دوی صلاحیتونه نور نشي ښه کېدی نو په کار ده چې نوي لوبغاړي په لوبډله کې واخیستل شي.
ما تاسو د وکړو چې دا لکان چې کوم دي دا خو دولس کالونه 15 کال کړی دی. دا هیروز دي دی دا افغانستان چې دن دلته ولاړ دی لکانو په محنت ولاړ دی. خو بګ هغه چې غټه خو ده هغه دا ده چې د دې خپل کوالټي سي دي دا په دې ځای ولاړ دي. دا بس قطعي راځي به نه نه ځي اوس چې دی چې مونږ په دې ته دنیا بیسټ کوچنګ سټاف هم راولو چې خپل فټنس ساتي دي بل دا کرکټ به عمده سي کنټینیو کوي. چې ما تقریبا 15 کال چې ما کرکټ د افغانستان سره کوچنګ پرې خلل دي او تقریبا 15 کال ما افغانستان سره کوچنګ کړی دی. هغه کې 2 کال زه نوم نه هغه 3 کال واچو نو 3 کال چې هغه واچو دا 6 کال دا چې 13 کال پس چې ګورم نو ما غلکان لوبه کوم ماسره په ډیویژن 4 کې نو دی یو پلیر ټاپ پیک عمر چې خو 10 کال 12 کال په انټرنیشنل کرکټ کې هغه چې او کوڅو کور مونږ هغه حمید حسن دی او هغه افغانستاني سي دی او هغه مشهزاد دی دا ټول لکان صرف یو کسان پکې دی ځان کړی دی
نو هن لوبډل کې د پاکستان لوبډل کې دغه سي کوم غربي لوبډلی چې دی پاغه کې داسې لوبغاړي دي چې هغه د ډېر وخت نه لوبه کوي هغه کېدی شي د افغانستان لوبډله کې چې کوم لوبغاړي دي د هغې نه هم زاړه دي
زه تاسو که د پاکستان مثال ورکوئ نو زه د سینیئر پلیئر هغه وخت کې سینیئر پلیئر هغه ته ویم چې هغه ټیم اوچت کې په اوږه باندې ټیم ځان سره د ټیم کې یو پلر د یو ستون حیثیت دی که هغه د ټیم د پاسه بوشي نو هغه سینیئر پلیئر درسره دی نه که تاسو پاکستان وګورئ د پاکستان حل هم وګورئ پاکستان هم چې دی همدغه یې کوي چې یاره نوم دی دا به راباندې وګوري ټیم دا اثره کوي هغه کې چې دی زاړه پلیران را شي هغه زاړه پلیران نوي پلیران چې دی جوړ نه شي زاړه پلیران را شي هماغې رزلټ هماغه زیرو شي
او هند لوبډله کې
او تاسو که بیا او که تاسو هند لوبډلې ته راځي نو که تاسو دونی ته ګورئ یا ایک یو دو کسان چې کوم د هغې عمر لږ ده که زیات دی هغې اوس هم د ټیم بین پلیران دي میچونه ګټلو والی دي نو هغه سینیئر پلیر خو کله هم پوه شي جوړ شي چې میچ ګټي هغه سینیئر پلیر چې د ټیم د پاسه کښېني هغه میچ ټیم خرابوي زه همدا ویم چې سینیئر پلیئر زه هغه ته ویم یا سینیئر پرو هغه ته وي چې هغه په خپلو اوږو باندې ټیم بوج اوچت کړي نه چې د ټیم په اوږه باندې کښېني هغه هم پرې بوج شي
د افغان کرکټ لوبډلې د کوچ عبیر خان خبرې تاسې واورېدې اوس راځو د پاکستان د لوبډلې کارکردګۍ ته پر دې مو د پاکستان کرکټ لوبډلې له پخواني لوبغاړي عمر ګل سره خبرې کړې دي د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی تیز بالر عمر ګل وایي باید د لوبغاړو انتخاب یا سلیکشن په ښه شان شوی وي
خپل سترونګ پوینټ ات لیست خلکو ته فکر چې ما سترونګ پوینټ شي زما پهل بیٹنګ دی یا بولینګ دی پلس سیکنډلی ټیم مینجمنت آی تھنک چې بلینک دی باندې ټیم سلیکشن پای کی دی لګ غلطی کی ځکه چې یو دو میچ کې ما د سیمونو لوګو نو هغه تر او وړاندې بولینګ هم کوي چې هغه بیٹنګ هم کوي ټیم سلیکشن کې ما خپل دوه پلیئر سیټیشن دی چې دی اونونو نو بول راي ته وژنم ټیم چې دې لکه څه ویل شي چې مې بي چا لکه نو بدلې وي میچ به بدلې وي خو لکه بیا هم څه یو داشن ته ویل شي چې لکه خف فایټ وشي او میچ بدلې شي ما خپل ټیم سلیکشن کې لږ دې پرابلم دی هغه ما خپل ټیم مینجمنت کې خاصې ته کې څه ما خپل ټیم نه لوګي
ها تاسو څه وایي چې د شاهین بریدي بولینګ ته وګورئ څومره دې تمه کېدلې دغه سی به د فخر زمان بیټنګ ته وګورئ هغه مستقیم مزاجي پکې نشته امام الحق ته وګورئ دا چې خلو بغاړي چې دا غوینه ډیره زیاته تمه وکړه هغه د بالینګ کې وی هغه په بیټنګ کې وی دغه سی د کپتان چې څومره امیدونه مخ کې دی کپتانی و د غرض په نظر نه راځي ساز په خیال څه وجه ده
ولکه بینګ ا کرکټر اور بینګ ا سینیئر زما کرکټ ما کړی ایکسپیرینس زما ما خل د شاین نه خو زما ایکسپیکټیشن د شاین نه یاد حاصلین نه زما ایکسپیکټیشن نه لره په کازه کې یانګستر دی اور اغیت اللہ ایک کرکٹ پکا لیتے ایک کرکٹ چھو کی ناری ہو بیج جاتی اور دوسرے کا لکھ بس لیتا تھے نیکس کو لیشی چھ دے ہمارا میچی دے گتی اس فردی حال کے تو اس اوف ہوتا ہے لیشی چھتا ملکہ یو سپورٹنگ اور لکہ اس چھتا ہوئے چھ وہاں یا امیر چھ دے دینا تھا ایک سپورٹ لیشی چھ دے مالا بریچ گا کی دے مالا میچ ہو گتی تو شاہین یا حسنین نتزا امید لگا لیشی چھ دے مالا ایز سیکنڈ چینج یا تھرڈ چینج میں دے مالا رائشی ہو دے مالا کانٹینٹ بولنے میں کا چپل کم کنٹینٹ بولنے ہو کی اور بس نہ ہوں کہ کچھ پینوں کی ٹیم کی ادروائز دینا بتا سو دے نہیں شروع ہوئی چھ دے مالا سیکنڈ سنگل ہینڈلی دے مالا میچ ہوتی بھی کرشن کا پاسٹ کی مذہب یا شیر بخشر گوشی یا شیر رفیلی مومبا سیکنڈ ہینڈلی مومبا میچ نہ گٹل اکرام خبر رہا تھا امام اور دا فخر دا بالکل فخر چکم سٹائل بیٹنگ کئی ڈیر ڈینجرس بیٹسمین دے دا ون ڈے زپارا اور شکلنا دا ڈیبیو شوی دا ایون دا امام نو کدا ای ایوریج ہو نو 50 پلس ایوریج دی او پرفارمر دی او صرف غلطی نے دا کہ سم ٹائم دا تخفل نیشنل گیم کے سم ٹائم دا ٹیم ریکوائرمنٹ مطابق پتہ لوگا کہ مدما خل فخر نے خپل شارٹ سلیکشن کی کول پکار دی ادروائز
عمر گل صاحب آخری پختہ دا چې د پاکستان لوبډل له تاسو څخه مشوره ورکول غواړي چې وي څه وکي او څه ونه کی
بس مشوره دا ده چې یو خدای چې کوم سټایل بیٹنګ کې نو موږ به دا لري چې موږ یو سترونګ بول پر دې بولینګ په بولینګ کې موږ بیا هم چې ټول شو چې کله ان د بولډ چې کله موږ سکور دی 300 یا 300 کوي نو موږ چیزینګ کې بیا دا سٹارټ نه د کرکټ زموږ هیڅ د کوم ماشه
پرچیزنگ کې ګټلې دي لکه چې های سکور وي میچ وي زما خیال په نه خدای چې بیٹنگ کول پکار دي بل دا چې لګان ته بس فرش مان سره کرکٹ کول پکار دي چې کوم شو او خاص نه هیڅ شو هغه د سیر کې کوي انډیا میچ په سیلیا میچ مخکې سره میچ دي دا څه کوي چې څنګه دی چمپیون ټرافي کې څنګه کم بیک کړو زما خیال کم بیک کرکٹ کې هیڅ هم نشي
تو د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی عمر ګل له دوی سره مو د 2019 نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډلې په کارکردګۍ خبرې کړې وي. هم دې سره ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.